اوریدونکو مشال ریډیو ته یواره بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. مليحه امي ساده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د سیمه او د نړۍ په اړه ریپورتونه واورې، خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب امیر یې وړاندې کوي.
د دې سات د خبرونو سرټکی. پاکستان ایبټ آباد کې د مئی د دوه منیټې د عملیاتو د پلټنې لپاره کمیشن ټاکلې. افغان ولسمشر وایي افغانان نور د نړیوالو ځواکونو لخوا د ولسي خلکو نخه کېدل نشي زغملی. او نامتو پښتون سندرغاړی رحیم شاه اوس د پښتو په یو فلم کې کار کول غواړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د مئی په دوه منیټه په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن د نخښه کولو لپاره د امریکایي کمانډو ځواکونو د راتګ او عملیاتو د تحقیقاتو لپاره د یو خپلواک کمیشن د جوړولو امر کړی دی. د 15 کسانو د دغې تحقیقاتي ډلې مشري به د پاکستان د سترې محکمې یو مشر قاضي جاوید اقبال کوي. د پاکستان پارلمان د دغو تحقیقاتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه، سو دا خبره سپینه شي چې څنګه اسامه بن لادن دغلته میشته و او چا تعقیب نکړ شو، او څنګه بهرنی ځواکونه د پاکستان خاورې ته ننوتل او بې له دې چې پاکستانی چارواکي خبر کړي دا ډول بریدونه یې تر سره کړل. نن په اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې خبریالان د یو ځایي خبریال سلیم شهزاد د وژل کېدو په غبرګون مظاهره کوي. سلیم شهزاد چې د القاعده او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ پاړي کوې لیکنې کولې، جسد د اسلام آباد په جنوب ختیځه سیمه کې تیر ورځ ناوخته موندل شوی و. نوموړی دوه ورځې د خپل کور نه په یو تلویزیوني باس کې د برخه اخیستو لپاره له کوره وتلی و، خو په لاره کې تریتم شوی و. ښاغلی شهزاد ایټالوي خبری اژانس او یوې پاڼې ته چې په هانګ کانګ کې رجستر شوی کار کولو. پاکستان کې خبریالان وخت په وخت د دا ډول پیښو سره مخ کیږي. په کوټه کې په یو بمي چاودنه کې د ملیشه ځواکونو دوه غړي وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. پیښه تیر ماښام د کوټې له درخشا چیک پوسټ سره شوې ده. بل پلو د نصیر آباد په ووټ سیمه کې د ناټو په دوه اکمالاتي کنټینرونو برید شوی او یو ډرایور پکې ژوبل شوی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپه د تورخم په پوله په افغانستان کې میش نیټو ځواکونو د پاره تیلوډونکو ټینکرونو کې د بمي چاودنو په ترڅ کې 15 ټینکرونه سوځېدلې دي. په دې پیښه کې چا ته د ځاني تاوان د اوړېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. بل پلو ناسرګندو وسلوالو د میرې په چینی سیمه کې د جنکو یو سکول تباه کړی. په دې پیښه کې هم چا ته د سر تاوان نه دی اوښتی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی خبرداری ورکړی چې که د نیټو په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی بمباریو کې د ولسي خلکو په نښه کېدل دوام ومومي، نو دا ویره موجوده ده چې دوی ته به د اشغالګرو یا قبضه کوونکو ځواکونو په نظر وکتل شي. د نیټو په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو هوایی بمباریو کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې د ولسي خلکو په نښه کېدو د نړیوالو اتحادي ځواکونو او د حامد کرزی ترمنځ اختلافات زیات کړي دي. حامد کرزی وایي
The Afghan people can no longer tolerate these attacks on their home.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي افغان ولس نور د دا ډول بریدونو زغم نه لري. که تاسو له موږ سره کومې موافقې ته ونه رسیږئ، نو افغان حکومت باندې به فشار زیات شي چې په دې لړ کې یو اړخیزه پرېکړه وکړي. ناټو په دې پیښه بخښنه غوښتې، خو وایي دا بمباري په سیمه کې وروسته له هغې وکړه چې د دوی د ګزمي موټرونه تر برید لاندې راغلل. چارواکي وایي د بوسنیا پخوانی پوځي کمانډان راتکو ملادیچ د هالند په حق خر کې د ملګرو ملتونو ځانګړي عدالت ته تر رسیدو وروسته د زندان په ځان لخونه کې شپه تیر کړه. راتکو ملادیچ د حق په عدالت کې پرده باندې د لګیدلو تورونو په لړ کې مخامخ کیږي. په نوموړي تور دی چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ په بوسنیا هرزګوینیا کې جنگي جرمونو او د ولسي خلکو په ډله ییزو وژنو کې لاس درلودلو. د نوموړي عدالت مسؤلین وایي د زندان ځان لخونه حق د رسیدونکو مشکوکو مجرمینو سره لومړنی معیاري سلوک وي. دا خبرونه تاسو د مشال رادیو نه اورئ. د اروپا د خوراکي توکیو د ژغورلو پلټون کې لا هم څه کوي چې د ایکولي بکټیریا د خوریدو سبب او کچه معلومه کړي چې لامل یې تر اوسه 14 کسان وژل شوي او تر زرو پورې نور ناروغان شوي دي. زیاتره دا پیښې په جرمني کې مخته راغلي. د جرمني چارواکو په لومړي سر کې ویلي وو چې دا وژونکي بکټیریا په هغو بادرنګانو کې موجوده وه چې د هسپانیا نه وارد شوي وو، خو وروسته یې وویل د دوی نورې څېړنې ښایي چې یاده شوې وبا د بادرنګانو په واسطه نه وه خوره شوې. چارواکي وایي خلک د ککړو شوو بادرنګانو، ټماټرو او د کاو سلادو تر خوړلو وروسته ناروغ شوي وو، خو د بکټیریا د خورېدو اصلي لامل لا هم نه دی څرګند. خبرونه تاسو د مشال رادیو نه اورئ. د قزاقستان په شمالي ښار کوکشیتو کې د ډزو په ترڅ کې درې کسان تر ژوبل کېدو وروسته روغتون کې داخل کړل شوي دي. ویل کېږي چې له دغو درېو کسانو څخه د یو حالت نازک دی، خو د هغه یا د هغه سره د نورو ټپي شوو دوو کسانو د زخمونو د نوعیت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. دا کسان وروسته له هغې ژوبل شول چې د لسګونو نورو کسانو سره د یو مالي ادارې خلاف چې د دوی په وینا د خلکو پیسې غلا کړې وې مظاهره کوله، او پولیسو د دوی د خورولو لپاره ډزې وکړې. او وروسته خبر دا چې نامتو پښتون سندرغاړی رحیم شاه د سندرو په میدان کې د نوم د زلولو نه پس اوس د فلمونو په نړۍ کې د کار کولو هوډ کړی. نوموړی به د هدایتکار عابد نسیم خان په راتلونکي فلم کې د هیرو رول لوبوي. د فلم نوم تر اوسه نه دی څرګند. رحیم شاه د خپلې نوې دندې په اړه وایي:
د سلیم شهزاد مرګ چې دی نو هغه ډېر د خفګان او د افسوس او د مذمت وړ دی. سلیم شهزاد چې دی اولنی صحافي نه دی چې وژل کېږي په دې ملک کې. په تېر شوي یو کال کې یو کم ډېر صحافیان د ملک مختلفو حصو کې هغه ووژل شو.
اوریدونکو، د تخنیکي ستونزې له امله هغه غږ مو دروانورې شو. د رحیم شاه هغه غږ به وسپوره.
دی ینګ ویني کې خامخا یو جوش یو کار کولو پاګه کې چای کنه فلم منګ لاول جلدی سي جوړو نو ما بالکل بسم الله کوا او ما زمانه چې سخت خدمات تواله زب کوما ما مخکم د پښتو د بار کړل او اوس بم کوم ان شاء الله ما کو په دې فلم کې کلاشن کوپ نه کنه نو ریم شاه پکې هټته
دا تر دې غړې د مشال خبرونه.
اوریدونکو، تاسو خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې به ووره په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز لخوا د اپریشن شروع کولو په اړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سادوای:
امریکا په خپل وای چې موږ افغانستان مسله حل غواړو، نو زما خیال دی دغلته خو د افغانستان سره تړلې مسله ده. شمالي وزیرستان کې حقانی نیټورک هم مذاکراتو کې شامل شي او افغانستان یو داسې صورتحال راوځي چې خبرې اترې وشي.
د پاکستان او د هند ترمنځ د سیاچین د مسلې په اړه خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. د دفاعي چارو کارپو او پخوانی لیوټیننت جنرال تلت مسعود وایي:
زما په خیال تر ټولو لوی خبر دا ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شوې ده. دا د ټولو لوی کامیابی ده. بل دا چې درې کاله پس دا مذاکرات کېدل، نو دا لازمی خبره ده چې دې بس نتیجې نه راوځي.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو هړتال دوام لري چې مریضان یې د مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټر نور مریضان هم بس د غال د ګرد پراتی دي، څوک خپلې دوایانې راوړي، څوک څه کوي څوک څه کوي.
په پروګرام کې خبرونه کې پروګرام پلوشه هم لرو. اورېدل مه هېروئ. تاسو مشال لیډیو ته غوږی. که یو خوا د تیرو څو ورځو راهیسې کامی او نړیواله میډیا د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه ګرم بحثونه کوي، خو آیا پاکستان واقعي غواړي چې دغلته عملیات شروع کړي او کنه؟ په دې اړه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د ځایي مشرانو او د کارپوهانو نظر پوښتلی دی. نو اورو دا رپورټ.
د تیرو سو ورځې نه په کامی او نړیواله پرنټ او الیکټرانیک میډیا کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوزی عملیاتو په اړه تاوده بحثونه روان دي، او امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې د حقانی نیټورک د منځه وړلو لپاره د پراخه نظامی عملیات پیل کړي. د شمالي وزیرستان ایجنسی ګرینډ امن کمیټې یا جرګې چیف کوارډینیټر مولانا خندراز وایي چې داسې هیڅ نه ښکاري چې ګنې پاکستان به په شمالي وزیرستان ایجنسی کې عملیات کوي، ځکه چې تر د دما دوی تا په دې اړه لا هیڅ هم ندی ویلی شوی، او کله هم چې دلته عملیات شوی دي نو د ګرینډ امن کمیټې یا جرګې سره باقاعده سلا او مشوره کیږي.
د میز د پومیان سی وا ګرینډ جرګه سیستم چالي دي باقاعده د دې میز په خپل مشرقي په د نارپوزیرستان شه سرکاري امارات ته چیرته نقصان نه دی ورکړی. نو نن میڈیا لاگیا دو باقاعدہ دی نیوز پر خلاف پروپیگنڈا کو کہ پنارت وزیرستان سے دے آپریشن خبر دی باقاعدہ دی نیوز خود پولیٹیکل انتظامیہ سرا رابطہ وسطلا بشمول آرمی دمیش سرا پیس کمیٹی شینی ہے دے ہائیوا کمیٹی دو دمیش ہائیوا کمیٹی دو نو دے پخ پلا پاکستان حکومت سردید کڑائی دائی کہ نیوز پر نارت وزیرستان سے آپریشن نہ کی او دریم نمبر دا کہ نیوز پر نارت وزیرستان سے درازمک کے دتکالے شیری کا دا دے امن ایوا نشانہ دو بل دا کہ نیوز پر نارت وزیرستان سے شپوڑا اول لفظ دمینا شوری کے دن کی دی ادھر باقاعدہ سروے جاری دی دے بنو نہ دے غلام خان پر یو غٹ منصوبہ یو غٹ پروجیکٹ دے روڈ افتتاح جنرل کیانی سے پخ پلا اکڑا نو آگا ہاں کی مدو حکومت ہت کے سم پلان نہ لاری
دا یو سوال پہ جواب کے جے کل ہم دولتی و دانے پہ نخا کی گی او یا سنور بریدونا تر سر کی گی نپڑائے تحریک طالبان پاکستان پخ پل سر اخلی آیا دغا با عملیاتو تا یو جواز نوی نموڑے پہ جواب کے وائی
دغا تحریک طالبان پاکستان دا خود پٹول دنیا سے جسر تسکی جی مدے ذمہ واری اخلی و زمانگ دے نارت وزیرستان پالیسی کے کمدہ دا واضح خدا طول حکومت پاکستان تا طول دنیا تا چے مجھ محب وطنیوں مجھ پاکستان سرا مینا دا چر تا ہم تاسو زمانگ دے نارت وزیرستان دے طرف نا دے ذمہ دار خبرہ نوی آورے دلی کہ زمانگ دے طرف نا چا دا خبر آورے دلی وی نو بیا زمانگ کا طور دے خد دے نارت وزیرستان دے طرف نا چرتا چا ذمہ واری قبولہ کریے گی کدے جرنیل سرا وی کدے وفاق حکومت سرا وی دے یو سپائی سرا ہم مونگ پا میدان اوڑے او پا جواب او جرگا سسٹم مندے روانی دے قبائلو چے کم رواج دے دا پا نارت وزیرستان پورا بحال دے
دا شمالی وزیرستان ایجنسی امن کمیٹی یو بلغڑے ملک مامور ہم سودا سے نظر لاری
مشکل کی لکا جنرل کی یعنی صاحب جی کم نئے غدا خواہش مدہ چی پا شمالی وزیرستان شے لکا پرشن ہوشی ودا سلسلہ شے بلی چی یو خدا دے غلام خون روڑ ندے کنا دا دا غا دی ونے را ترکیتی چار دے تلحال پا شو ترکیت را راونے دی بیا میز دا بی اگه چی دا خو من تلحال دا سے غا کدائی نشی و بلا چی پوشتی نسی کنا
دا چیپ شمالی وزیرستان ایجنسی کے فوجی عملیات سمرا ضرورت لری دامو دا ریٹائر بریگیڈیئر سعد نو پختل
امریکہ مذاکرات ہوتا تیار یو افغانستان مسئلہ حل کو افغانستان سر تڑلے مسئلہ دا شمالی وزیرستان کے حقانی نیٹورک آگے خبرہ کئی کر رہا حقانی نیٹورک کون مذاکرات کو شامل سی اور افغانستان یہ ادا سے صورتحال روزی چاہ رہے کہ خبریں تری ہوشی اور طالبان چکم دید آئی اور سیاسی اور اسکری قوت تے ددینا چشم پوشی نہیں شکے دے پاکستان کے ددے چکم طریقہ کار دے دا درست نہ دے دا پاکستان پالیسی بدلولو ضرورت تے قبائلی علاقوں کے ریفارم ضرورت تے دا خلق کو روزگار ضرورت تے دا تعلیم ضرورت تے دا صحت ضرورت تے دا سڑکوں ضرورت تے کار کو لہو بود میں آتا ہے لن میات کے پورن تباہ کو لو بالکل داسے ایئر فورس استعمال ہوگا درنا مسئلہ استعمال ہوگا ماتا خیال پڑا تھا کو داسے سود مند نہیں ہوئی داسے جگہ پتے طریقہ بند نہیں کٹ لے کما طریقہ چے منگا وہ سب پر بسو آتی ہے دنیا کے بجوڑ کے استعمال کا
دا یو سوال پر جواب کے چے کا امریکہ پر پاکستان فشار چاوی نو دا پاکستان لا یا عمل با سوی نو موڑے مشال ریڈیو توائی
پاکستان چونکہ زما خیال ہے دا امریکہ دا فوجی اور دا اقتصادی امداد نہ بغیر گزارا نہ کہیے تو ماں پہ خیال مانے دگا فشار کو بیا پاکستان برداشت کی چپ نہ پیسے اخلی اور بعد نہ چکم دیا اسلحہ اخلی بڑا فشار بیا پاکستان مجبور شی چے اومنی کدی مکمل دگے شی آزاد بھی نہ بیا کی دی شی آزاد فیصلہ کرے دے
کسا ہم امریکہ پر پاکستان فشار اچوی چپ شمالی وزیرستان ایجنسی کے دے دا وسلوالو او پخاسا تو گا دا حقانی نیٹورک دا ختم اولو لپارا پراخا نظامی عملیات پیل کری خود پاکستان فوزی او سیاسی بازی راپورونا دا سرگندوی چھ دا پاکستان حکومت پر شمالی وزیرستان ایجنسی کے تردے دما عملیاتو تا تیار نہ دے عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
اوریدون کو تاسو اوریدل چی رپورٹونو لمخ پاکستان پا شمالی وزیرستان کی دا پوزی عملیاتو لپاره تیاری کوي دا داسې عملیاتی چی پاکستانی پوز با پکی دا نړی لزینو خطرناکو اورپکو سره مخامخ شي امریکا پر پاکستان فشار چوی چی دا عملیاتو للارې شمالی وزیرستان کی میشت حقانی شبکا لمینځه یو سی کومه چی په افغانستان کی د دوی لپاره یو سخت خبرګون خون کو ډلو سخه ده رویټرز خبری ایجنس حقانی شبکې په اړه ځینې پوښتنې راپورته کړې دي او هغوی ته ځوابونه لیکل شوي دي راځئ چې تفصیل یې زموږ له همکار بوریوال کاکړ نه واورو
رویټرز خبری اجانس د دې لیکنې په لومړۍ پوښتنه کې لیکي چې حقانی شبکه څه ده. په جواب کې لیکي حقانی شبکه د دې ډلې د مشر جلال الدین حقانی له نامه سره تړلې ډله ده او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نیټو ځواکونو پر ضد له جنګیدونکو ډلو څخه یوه او شاید تر ټولو زیاته ویرونکې ډله ده. جلال الدین حقانی په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد د مخالف قومندان په توګه مشهور سو او د مجاهدینو د راغونډولو د ښه صلاحیت پر اساس د امریکا او پاکستان له استخباراتي ادارو او سعودي عرب څخه فنډونه او وسلې ترلاسه کړې. نوموړي ته په هغه وخت کې دومره قدر ورکړل سو چې د امریکایي ولسمشر رونالد ریګن په وخت کې سپینې ماڼۍ ته هم تللی و. خو کله چې امریکایي ځواکونه په 2001 کال کې افغانستان ته ولاړو نو حقانی خپل تند مزاجي او جګړیز هنر د لویدیځو ځواکونو پر ضد په کار واچو. له دې وروسته هغه له خپل ملګري اسامه بن لادن سره د امریکا د دشمنانو په لیست کې پر مهم ځای واچول سو. ویل کېږي چې جلال الدین حقانی دا وخت او یا کال عمر لري او ناروغ دی او داسې لیدل سوي دي چې د هغه زوی سراج د حقانی شبکې ورځنۍ چارې پر مخ بیایي. رویټرز د خپلې دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی چیرې فعالیتونه کوي لیکي حقانی کورنۍ د افغانستان د پکتیا ولایت د زدرانو له قبیلې سره اړه لري. دغه ډله د افغانستان په جنوب کې فعاله ده او هڅه کوي چې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د خپلو روایتي مرکزونو واک بیا ترلاسه کړي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو پایل هم حقانی شبکې کړی و او په دې هیواد کې د یو شمیر لویو بریدونو تر شا د دوی لاس و چې په هغه کې د کابل تر ټولو پر مهم هوټل برید، د ولسمشر حامد کرزي د وژلو هڅه او په کابل کې د هند پر سفارتخانه ځانمرګي برید شامل دي. د دې ډلې مرکز په شمالي وزیرستان کې دی چې په دې وروستیو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې په پراخه کچه په نښه شوي دي. رویټرز خبری اژانس په درېمه پوښتنه کې لیکي چې ولې پاکستان حقانی شبکې ته دا اجازه ورکوي چې په شمالي وزیرستان کې پاتې شي. په جواب کې لیکي حقانی شبکه د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د تاوتریخوالي تر ټولو لوی سبب دی او امریکا پر پاکستان فشار اچوي چې په شمالي وزیرستان کې دی عملیات وکړي او دغه ډله دی لمنځه یوسي. خو پاکستان دا خبره نه مني چې ګواکې دوی له حقانی شبکې سره اړه لري. که په افغانستان کې د کومې روغې جوړې له مخې د لس کلنې جګړې له پای ته رسیدو سره پاکستان دا فکر وکړي چې د دوی ګټې په خطر کې دي نو حقانی شبکه داسې ډله ده چې پاکستان ترې کار اخیستلی سي او پاکستان په افغانستان کې د خپل سیال هیواد هند د اغیزې د مخنیوي لپاره د حقانی شبکې یاغیتوب ډیر مهم ګڼي او کچیرې پاکستان پر حقانی شبکه برید وکړي نو کېدای سي چې په پاکستان کې حالات نور هم کړکېچن سي. رویټرز خبری اژانس څلورمه پوښتنه په دې اړه راپورته کړې چې آیا حقانی شبکه به په افغانستان کې د روغې جوړې په بهیر ورګډه کړل سي او کنه. په جواب کې لیکي پاکستان دا هیله لري چې امریکا به په افغانستان کې د روغې جوړې په خبرو اترو کې د حقانی شبکې هرکلی وکړي او افغان چارواکي هم داسې فکر کوي چې حقانی شبکه له دې بهیر څخه نسي ایستل کېدای. که څه هم حقانی شبکه د طالبانو مشر ملا عمر مني خو د امریکایانو په فکر دوی د طالبانو تر واک لاندې نه بلکې په خپل سر عملیات کولای سي. امریکایان په دې پوهیږي چې جلال الدین حقانی په خوا هم خپل وفاداری بدله کړې ده او د خپل زوی سراج حقانی په پرتله نرم مزاج دی. امریکا غواړي چې له افغانستان څخه د وتلو تر پایل وړاندې هلته آرامي رامنځته کړي. که څه هم جلال الدین ناروغ دی خو بیا یې هم خبرې ارزښت لري او له حقانی شبکې سره یو تړون کول کېدای سي یو هوښیار ګام وي.
دا کل ادم ګرځول شوې ډلې حقانی شبکې په اړه تاسو د بوریوال کاکړ دا رپورټ واوریدلو. که په قبایلي سیمو کې یو شمېر وسلوالې ډلې جوړې شوې دي خو تر اوسه پکې کومه ځایي سیاسي پارټي نه ده جوړه شوې. د مشال ریډیو د مرکزي څانګې په یو رپورټ کې دې موضوع ته کتنه کړې ده چې زموږ همکار منور شاه یې تاسو ته وړاندې کوي.
په قبایلي سیمه کې د ډېرې مودې راهیسې ناآرامي روانه ده. په نړۍ کې د دا ډول حالاتو د مخنیوي لپاره په سیاسي او جمهوري توګه ګامونه پورته کولی شي خو د بده مرغه که یوې خواته په دې سیمه کې وخت په وخت نوې نوې وسلوالې ډلې جوړیږي نو بلې خواته دلته یو سیاسي ګوند هم شتون نه لري. دا چې په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو د نشتوالي څه وجوهات دي په دې اړه سیړونکې ناهید افریدی چې په خپل هم د قبایلي سیمې سره تعلق لري مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي ولس او په خاص توګه ښځې په سیمه کې سیاسي هلې ځلې کول غواړي خو که حالات ورته سم کړی شي.
زمون د قبایلی سیاسي خزي واړي دا چیرې د سیاست راشي چې موږ د سیاست کې کوم ډول خو انوال شو چې له کوم لا او د ملت د دې اعلانې له خلک نه وشي انا چې دا څه پاتې نه راشي چې هغه څه نور پاتې نه دغه چې کله دا څه ماحول بدل شي نو ټول فائدې زیات تر به تاسو په تر خلک دې زیات فائدې دي د هر څه
کسا هم په قبایلی سیمو کې د پاکستان د مرکزی پارلیمان لپاره انتخابات کول شي خو نه یوازې دا چې دغه عمل په خپل د درغلیو ډاکوي بلکې په آئینی توګه هم د قبایلو نمائندگان په قومي اسمبلی یا سینټ کې د خپل سیمې لپاره قانون سازی نشي کولای چې په نتیجه کې یې ولسی خلک بیا د سیاست او جمهوریت د ګټو نه بې برخې پاتې شي په قبایلو کې وخت په وخت ځایي سیاسي ګوندونه هم رامنځته شوي خو د بده مرغه تر ډېرې قائم نه دي پاتې شوي دوی په سیمه کې د مودو راهیسې روان د اف سی آر د قانون د ختمولو او دلته د نور هیواد په سیر د سیاسي حالو ځلو د ازادۍ غوښتنه کړې په دغو کې یو په کال 1998 کې د تحریک اتحاد قبایل په نامه جوړ شوی و د دې تحریک یو غړي ملک نورات خان مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل کدا پارټي د دباو لاندې نوې راوستل شوی نو اوس به په سیمه کې تر هغه دومره ودا نه کولې
او دا خبره تا درسته ده که ته دې کوبان وای واغ خپل مسلې غکړي وای نو دا یو امکان و چې کوبان ډېر مسلې حل شوی وای
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومي اسمبلی ته په خپل اولنۍ وینا کې ویلی وو چې سیاسي ګوندونو ته به په قبایلی سیمه کې هم د خپل حالو ځلو شروع کولو اجازه ورکول شي خو تر اوسه دغه اعلان هم لا عملی شوی نه دی چې لمخې په ځایي خلکو کې مایوسی زیاته شوې ده په دې اړه د قبایلی سیمه سره تعلق لرونکو د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی وای
درداري صاحب به ست صدر چې کوم اعلانات وکړ هغه باندې بیا عمل درآمد تھا فوجانو جرنالانو دا خبر پرینو خود چې پاغه عمل درآمد
په قبایلی سیمه کې د سیاست تر څنګه د صحافتي هلو ځلو اجازه هم نشته بلخوا اوس هم قبایلی خلک په مقامی کچا د سیاسي ګوندونو جوړولو هڅه کوي په دې لړ کې تیر کال هم د فاټا ډیموکراټیک موومېنټ په نوم یو تحریک شروع کړ شو چې د ولس غږ تر واکمن ورسوي چې د نورو ستونزو هوارولو تر څنګه دا وخت په سیمه کې د بشري حقوقو او په خاص توګه د ښځو د حقوقو د حفاظت کولو غوښتنه کوي په دې اړه د تحریک مشر ملک عبدالرحیم کوکی خیل وای
څونکی بارا ډیسټرب دا کرفیو دا اپریشنی دي نو مونږ بارې ته نه شو تلای دا که سي مومندو کې هم ډېر بد حالات دي مونږ کوشش وکړو چې مومندو ته راشو هلته مزي دي دی د نوردي وزیرستان شمالي وزیرستان کې زمونږ ملګري وو هغه سره مرابطه وکړي چې تاسو راشي مونږ سره تنظیم کې شامل شي هغه خبره خوښه کړه او وعده یې وکړه خو بیا اخیری جواب دار راغلو چې مونږ ته په خپلو علاقو کې د تنظیمونو کلاتن تنظیمونو طرفه خطونه راغلل چې تاسو په قرار کې نه دلته د یو تنظیم دی نور تنظیمونه باید تکار نه کوي او سیاسي چې کوم سوچ لري سیاسي چې کوم خبرې نه په تاسو ورته نه کوي
په قبایلی سیمه کې کې یوې خواته سیاسي ګوندونه وجود نه لري نو بلې خواته یې وسلوالې ډلې مشران په نخښه کوي د یو اندازې لمخه تر دې دمه 999 ملکان او قومي مشران وجل شوې دي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان حکومت اپټاباد د دویم مې پیښې لپاره د خپلواک کمیشن جوړولو حکم کړی دی د صحافي سریم شهزاد وژل کېدلو په اړه صحافیانو نن د احتجاج په احتجاج باندې لاس پورې کړی دی او د دې نه علاوه اوګرا د پېټرولیم په قیمتونو کې د کمی اعلان کړی دی په دې اړه تفصیل احمد الله راکوي
تیر مختن دو چکمو دو اپتاباد واقع کن چپ دویما مئی بانی پا شوی و دا غیب حق لا دو ویل شوی و چی دا کمیشن با پا وو روز که جور شی ولی وو روز نخو تیر یو درشم تاریخ بانی دا کمیشن جور کلی شو او دی کمیشن دا پارا تل مولو چکم اعلان وکلی شو لو آغا مشری چکم دا آغا جستس جاوید اقبال چی دا وقت سپریم کورت سینیر ترین جج هم دی آغا با دا کمیشن مشری کوی دا دین علاوه پا کمیشن کی فخرالدین جی ابراهیم اشرف جهانگیر چکم دی آغای پا کی شامل دی پخوانی ڈی آئی جی احمد عباس دے او دا ایرا پخوانے چیئرمین چکم دے لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم احمد دا دے کمیشن حصہ بوی کمیشن چکم دے اغا با دو ابتاباد دو واقعی چکم دے اغی پلٹے نکوی او دا کمیشن بخپل ریپورٹ چکم دے دا با وزیراعظم او دے قانی سمدے توڑان دے کئی
دا دے ریپورٹ لپارا چی ددوی کم وڑان دے کئی با دے لپارا سخاص امودہ ٹاکل شوی دا
مودا لکه دا خبر لانی کی زکه دی وای چې دی با چې کوم واقع شوی د پاغي کې بد کم سلور دغه چې دی دغه جوابونه مخه تراوړي چې آیا اسامه بن لادن په پاکستان کې موجود نو زمون سکیورټي دغه څنګه پته نو اداز کنه اپریشن چې کله خوا کم کړی شوی دی د دې په حق له صحیح معلومات راوړاندې کول نو هغه په دې کې ویل کمیشن بیگا وټه کړی شو او دغه په حق له نوټ جوړز له معلومات دې شوی چې آیا دا په صورت کې دنه دنه خپل ریپورت وړاندې کوي
احمد الله د دین علاوه 13 ورځ خبريال سلیم شہزاد د وجل کېدل په اړه چې کوم داغي خبر راغلی او صحافیانو نن د احتجاج اعلان کړی دی نو د دې په اړه څه معلومات لري؟
بالکل ملیحه لکه دا په پاکستان کې یو بل چې کومه غټه پیښه پرون مخ ته راغله لکه د اتوار په ورځ باندې صحافي سلیم شہزاد چې هغه په کم شپږ بجې د F6 نه اغوا کړی شو او 13 ورځ د هغه مړې چې کوم هغه د منډي بهاودین پولیس چې کوم هغه لکه خخ کړی خو بیا هغه امانتن خخ کړی خو بیا یې ورته وسپارو نو په دې په ضد باندې په ټول ملک کې چې کوم صحافیان دي هغه د احتجاج باندې لاس پورې کړی دی ځکه چې دا په روان کال کې په دې 15 میاشتو کې دا څلورم صحافي و چې په پاکستان کې هغه وجلې شو نو دغه شان صحافیانو چې تر کومه پورې به موږ غلي پینو نو نن په اسلام آباد کې چې کوم پی ایف یو جې دی فیډرل یونین آف جرنلسټ لکه هغه هم د احتجاج اعلان کړی دی دین علاوه په پېښور کې هم نن 12 بجې چې کوم د احتجاجي مظاهره اعلان کړی شوی دی دغه شان په کراچۍ کې هم د احتجاج اعلان چې کوم دی هغه کړی شوی دی لاهور کې دا شان د ملک په نورو ښارونو کې هم صحافي ورو رلی چې کوم دی هغه احتجاج اعلان کړی
احمد الله د دین علاوه په ملک کې د پېټرولیم په قیمتونو کې د کمی اعلان شوی دی په دې اړه څه خبرګون دی د خلکو
بالکل مریحا تیر ماسخوتن چې کوم د اویل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي اوګرا چې کوم دا هغه د پټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې لږ شان د کمی اعلان کړی دی د نوي کم قیمتونو کې چې کمی شوی دی پاره کې پټرول په قیمت کې 1 روپۍ او 10 پیسې کمی راغلی دی دا شان د پټرول نوې قیمت 15 روپۍ او 10 پیسې شو د ډیزل په قیمت کې 3 روپۍ او 10 پیسې کمی کړی شوی دی او دا شان د هغه قیمت 9 روپۍ او 10 پیسې او د خاورو په تیلو په قیمت کې 15 روپۍ او 3 پیسې کمی کړی شوی دی او دا شان نوې قیمت چې کوم دی هغه 40 روپۍ او 15 پیسې دی خو له اولس دا خبره کوي چې لکه کله په قیمتونو کې الته لږ اضافه وشي نو دوی په موږ باندې 8 روپۍ 10 روپۍ او 12 روپۍ اضافه کوي هغه صرف 34 ډالر چې وشي او چې کله 14 ډالر راکم شو نو دوی صرف 1 روپۍ او 3 روپۍ په قیمتونو کې کمی کوي لکه دا وي سراسر زیاتې دي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره اوس یو مطبوعاتي کتنه لرو امریکایي ورځپاڼه د وال سټریټ جرنل په خپل یو سیډنه کې د امریکا او پاکستان په دې وروستیو کې د خراب شو اړیکو د بیا سمیدو جاج اخیستې دي سیډنه وایي چې امریکا د چین په پرتله د پاکستان زیاته مرسته کولی شي د سیډنې مهم ټکی د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو
په دی وال سټریټ جرنل کې لیکوال جیرالډ اف سیب خپل مقاله د یو ډیپلوماټ له هغه خبرې شروع کوي چې وایي د پاکستان او امریکا اړیکې د هغه واده پشان دي چې ستونزې خو پکې ډېرې وي خو طلاق یې د حل لار نه ده لیکوال وایي چې په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته دواړه ملګري هیوادونه د بیلتون په هڅه کې نه دي دی وایي چې دوی په یو ناوړه خو د بیا پخلاینې په یو داسې عمل لګیا دي چې پکې د غلطۍ گنجائش نسته لیکوال زیاتوي د هیلری کلینټن او د مایک مولن د پاکستان د سفر وروسته اړیکې مخ په سمېدو دي د دې په وینا د پاکستان استخباراتي ادارو د ځینو حساسو معاملو په اړه مرستې پیل کړې دي د دې په وینا سربیره پر دې زیاتره امریکایان قهرېدلي دي چې د پاکستان د حکومت او استخباراتي ادارو ځینې کړي دوه مخې لوبه کوي خو د لیکوال په وینا د پاکستان بغیر په افغانستان کې د القاعده او طالبان پر ضد جګړه نشي ګټل کېدلای لیکوال جیرالډ اف سی پر مخ کاشي له امریکا سره د اړیکو خرابېدو وروسته پاکستان د چین د نوم استعمالولو کوشش وکړي د دې په وینا پاکستان امریکا ته دا ورښودل غوښت چې که ورسره سمه رویه ونه ساتي نو دی به په بیجینګ کې یو ښه او پیاوړی ملګری پیدا کړي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د اسامه بن لادن د وژل کېدو سمدستي وروسته د چین څلور ورځنی سفر وکړي په سفر کې چین د جنگي الوتکو د ورکولو کومه ژمنه کړې وه ویل چې هغه به ژر پوره کوي خو لیکوال وایي امریکا او پاکستان دواړه په دې پوهیږي چې چین د اسلام آباد د یو متبادل ټینګ ملګري په جوړېدو کې ځینې محدودیتونه لري. امریکا چې پاکستان ته کومې مرستې ورکوي هغه چین نشي ورکولای. د دې ترڅنګ امریکا د پاکستان لپاره لومړی او چین ورله پنځم لوی بازار دی. دا ډول چین د کپټې د صنعت په برخه کې په نړیوال بازار کې د پاکستان مهم مقابله کوونکی هیواد دی. د وال سټریټ جورنال لیکوال جیرالډ اف سیب وای دا شان د انتها پسندۍ پر ضد جګړه کې چین د امریکا په مقابله کې د پاکستان زیاته مرسته نسي کولای، ځکه چې د ده په وینا چین د باندې د خپلو ستونزو د حل لپاره ملګرتیاوي کوي، نه د دې لپاره چې د خپلو دوستانو د ستونزو په هوارولو کې کومک وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره دا وخت په پیښور کې د سهار 10:30 بجې کې دونکې دی لنډ خبرونه د نجیبا مینا اورو.
پاکستان ایبټ آباد کې د مئی د دوه منیټې د عملیاتو د پلټنې لپاره کمیشن ټاکلې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د پاکستانی خبریال سلیم شهزاد وژنه غندلې. افغان ولسمشر وایي افغانان نور د نړیوالو ځواکونو لخوا د ولسی خلکو نخښ کېدل نه شي زغملې. د بوسنیا پخوانی قومندان راتکو ملادیچ په حق کې د زندان په جلا خونه کې ساتل شوی. د اروپا د خوراکي موادو پلټون کې د هغه بکټیریا سرچینه لټوي چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. او نامتو پښتون سندرغاړی رحیم شاه اوس د پښتو په یو فلم کې کار کول غواړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. اوریدونکو اوس یو بل ریپورت. خبریال سلیم شهزاد چې د تیرو درې ورځو نه لادرک او تیره ورځ یې مړی د پنجاب په بهاودین کې موندل شوی دی. د نوموړي په وژنه په ملکي خبریالانو په احتجاج لاس پورې کړی. سراج ظهیر ریپورت لري.
د اتوار په ورځ د اسلام آباد نه د بې درکه شوي خبریال سلیم شهزاد مړی د منډي بهاودین رسول پاور هاوس نه ترلاسه شوی دی. د منډي بهاودین د ډی پی او د وینا تر مها د سلیم شهزاد مړی دوی ته د رسول پاور هاوس نه ترلاسه شوی وو او د سره د پیژندنې ثبوت یا نخن نه وه، ځکه چې د سلیم شهزاد موټر سره علمگیر کې وو او د مړی د دریاب ته غورځولی شوی وو. ډی پی او یا د پولیس ضلعي افسر وویل چې هم په دغې سبب هغه د منډي بهاودین اي دي سینټر ته ورکړی شو. کله چې مشال ریډیو د اي دي سینټر بهاودین مشر ډاکټر شهزاد چیمانا د سلیم شهزاد په حق لو پختل نوموړی اویل
ان کی ڈیڈ باڈی رسول پاور ہاؤس سے ملی ہے رسول چوکی منی بہاؤدین کو، وہاں سے انہوں نے ناش کو قبضہ میں لے کر ڈی ایچ کیو ہسپتال منی بہاؤدین میں شفٹ کیا ہے، جہاں پر ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے.
د هغه مړی د رسول پاور هاوس نه رسول پولیس چوکي منډي بهاودین ته ترلاسه شوی وو. د هغې وروستو د هغه مړی منډي بهاودین ډسټریکټ هډ کوارټر روغتون ته ورسول شو. هلته د پوسټ مارټم نه پس د سلیم شهزاد مړی پرون سهار 9 بجې ایدی ویلفیر سینټر منډي بهاودین ته حواله کړی شو. بیا موږ د سلیم شهزاد مړی ایمبولینس کې واچو او درې څلور غنټې مو خار کې وګرځولو چې کسوکې وپیژني. ولې د نه پیژنګلو له وجې هغه د منډي بهاودین په مقامی هدیره کې پرون 3 بجې خاورتا امانتن وسپارل شو. او زه تاسو ته دا هم وایم چې د هغه په وجود د زړه نه لاندې یو سوری جوړ و، خدا پته نه لګی دا چې دا د ګولې پر هر دی که د بل څه.
د شپې د قبر د کنستون وروستو د سلیم شهزاد مړی د هغه کورنۍ اسلام آباد ته رسولې دی. د سلیم شهزاد د وژنې وروستو ټول ملک کې صحافي رولې د دې پیښې غندنه کړې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر یونین اف جرنالست جنرل سیکرتر یوسف د سلیم شهزاد په حق لا وویل.
د سلیم شهزاد مرګ چې دی نو هغه ډېر د خفګان او د افسوس او د مذمت وړ دی. سلیم شهزاد چې دی اولنې صحافي نه دی چې پلی کېږي په دې ملک کې. په تېر شوي یو کال کې یو کم ډېر صحافیان د ملک مختلفو حصو کې هغه ووژل شو. ډېر زیاته د افسوس خبره ده او د اوسه پورې زموږ چې کوم صحافتي تنظیمونه دي د ورکرانو پی ایف یو جی ده که خیبر یونین اف جرنالست ده که نور دي، مونږ په دې باندې ستړي شو حکومت ته په ویناګانو باندې او مطالبو باندې چې تاسو د صحافیانو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کوي، خو د اوسه پورې حکومت هېڅ قسم په دې کې بالکل ناکام شوی دی چې د صحافیانو د حفاظت لپاره
دغه شان. یو بل خبریال واجد خان هم د خبریالانو د ژوند په اړه مشال ریډیو ته صداسي وویل.
زمونږ ژوند چې دی خصوصا د خبریالانو او د صحافیانو د پاکستان کې کم کم محسوس نه لږه په خیبر پختونخوا کې، ځکه چې په دې 13 کالو کې تقریبا په ټوله دنیا کې 121 صحافیان چې دي خبریالان دا د ټارګټ کلینګ ښکار شو. په دې کې تر اوسه پورې 11 صحافیان چې دي دا زمونږ قبایلو سره تعلق لري د شهیدان شش پای کې نصر الله دی د غرنګا جان الله شمزاده پرویز وهاب چدا د ممند جن سره سره تعلق لري جان الله شمزاده د باجوړ جن سره تعلق لري دا شان زما یقین دا چې نه صرف په ټول پاکستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا او قبایلی علاقه جات صافیانو ته سره تحفظ نشته او نه حکومت دې اړختا پاملرنه کوي.
خبريال مشتاق یوسفزی مشال ریډیو ته هم خپل فکر وړاندې کړو.
پاکستان کې صحافت کول ډېر ګران شوی دی. تاسو ته معلومه ده چې د دې ملک واکداران د دې ملک حکمرانان د یو داسې صحافت سره عادت شوي دي چې د هغوی ظلم ته به در رښتیا وایي. کوم ظلم د دې قوم سره د دې ملک سره کېږي تاسو په هغې باندې فردا چوي او که نه تاسو بیا خپل پیشه کوئ خپل صحیح کار کوئ بیا به ته د دې ملک هم دښمن یې بیا به ته د دې ملک د واکداران هم دښمن یې او بیا ته دلته کې سیکورټي ترټ یې. نو دا لومړی ځل نه دی چې په صحافي باندې لاس چت شوي دي. د نه مخکې هم صحافي مجلې شوي دي او پاکستان په دې ټایم کې دنیا کې صحافت لپاره ډېر خطرناک ترین زون ګڼل شوی دی. صحافت دلته کې ډېر زیات ګران دی مخکې هم ګران وو او هغه صحافت چې کوم د دې قوم حق دی
د یادونې وړ ده چې د روان کال د مۍ په میاشت کې د خیبر پختونخوا د خبریال نصر الله سره د دویم خبریال دی چې وجلې کیږي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان او هند ترمنځ سیاچین په شخړه دوه ورځنۍ خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. د سیاچین د اهمیت او د دې مذاکراتو د نتیجو په اړه د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل رپورټ لري.
د نړۍ تر ټولو دنګ محاذ سیاچین په شخړه د پاکستان او هندوستان ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې اترې نوې ډیلی کې پای ته ورسېدې. د مذاکراتو وروسته یو ګډه اعلامیه جاری کړې شو چې پکې راتلونکي کې د خبرو اترو عمل روان ساتلو باندې اتفاق وشو. د هندي مطبوعاتو تر مخه خبرې اترې بې نتیجې سرته رسېدلې دي. کله چې مشال ریډیو د مذاکراتو د نتیجو او راتلونکي کې د دې د اثراتو په اړه د پوځي او دفاعي چارو د کارپوه او پخوانی لیفټننت جنرال طلعت مسعود نو پختل نه هوئے
زما په خیال تر ټولو لوی خبر دا ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شوې ده. دا د ټولو لوی کامیابی ده. بل دا چې درې کاله پس دا مذاکرات کېدل نو دا لازمی خبره ده چې دې بس نتیجې نه راوځي. تاسو وګورئ چې اوس په هر سیس خبرې اترې روانې دي. تداخل سي کترانو په غچ تجارت ډلې زی راځي او دغه شان نور. نو زه دا ګڼم چې په فوري توګه نه خو راتلونکي کې به د دې ګټې رامنځته شي.
دغه شان د سیاچین د جغرافیایي اهمیت پاک لا د هندوستان یو خبریاله سیما مصطفی مشال ریډیو ته وایي
پوزیشن پہ ہے تو اس کی کوشش دونوں ملک کی ہوتی ہے کہ آمی کی ہوگی کہ جتنا اونچا ہو سکے ایک دوسرے کے اوپر
دا وی چې دا ډېر لوړ ځای دی. نو ځکه د دوانو ملکونو بلکې د دوانو پوزونو کوشش وی چې د یو بل د پاسه مورچل اونیسی. سیاچین د پاکستان او هندوستان د پاره ځکه هم د ډېر اهمیت دی چې دا ډېر لوړ دی. خو زه هیله لرم چې د وخت سره سره به دوانو ته دا احساس وشي او دوی به خطر کوز شي. او دا هم اهمه خبره ده چې د ډېر وخت راسه دلته څه قسمن خطا نه ده شوی. نو زه ویم چې تر ټولو اهم ځای مورچل نه بلکې امن او کلارې دی او هیله ده چې ډېر زر به دلته پوخ امن راشي. د ورځنو خبرو اترو کې د پاکستانی دولستنې ډلې مشرۍ د دفاع سکتر اطهر علي او د هندي ډلې مشرۍ د هغه سیال پردیپ کومار کوله. د ذکر وړ ده چې د دوانو ملکونو ترمنځ خبرې اترې د کال 2008 نه را پدې خوا ودرېدلې وي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان او هند د دفاع سیکرټریانو ترمنځ د ملاقات په اړه لیکلي دواړه هیوادونه د سیاچین د مسلې حل راوستلو کې ناکامه شوي دي. په دې اړه اورو دا رپورټ. رویټرز خبری ایجنسی وايي پاکستان او هند د هیمالیا د سیمې سیاچین نه د پوس په وستلو نه دي سلا شوي چې دا ښایي دواړه اټومي حریفان په وړو مسلو باندې هم یو فکر نه لري. د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو په نوې دلی کې خبرې اترې وکړې چې مقصد یې د سیاچین د غرییزې سیمې نه خپل پوس د وستلو په اړه یوې معاهدې ته رسیدل وو او له یو بل ترمنځ د پولې حد ټاکل وو. د هند میډیا د رپورټ تر مخه دواړه اړخونه په خپل دریځ پکله کولاړ دي. د هند په سر خار کې پای چارواکو په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه او وی ویل چې دا یو حساسه موضوع ده. خبری ایجنسی وايي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاچین د مسلې حل راوستلو په اړه په پرمختګ کې د ناکامۍ سره به هغه ټول خلک اندېښمن شي چې د پراخه امنیتی خبرو اترو نه هیله من وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې د امریکا د فشار نه وروسته سه کال د اپریل په میاشت کې بیا شروع شوې دي. پاکستان او هند له ډېرې مودې راهیسې د سیاچین مسله د حل کولو په ضرورت باندې یو فکر لري. د سیاچین د واورې ګټې د سمندر نه شل زره فوټه لوړې پرتې دي. د سیاچین مسله د کشمیر مسله د حل کولو لپاره د پرمختګ یو لوی او مهمه وسیله ګڼل کیږي. د نهه پورس د هند او پاکستان له طرفه په یو ګډ بیان کې د دې خبرو اترو هرکلی وشو، خو د پرمختګ په اړه څه ویل شو. د دې پر ځای دواړو هیوادونو اعلان وکړ چې د خبرو اترو په 14 پړاو کې به په اسلام آباد کې لیدکاته کوي او د سیاچین په مسله بل وړاندیزونه ورکړل. په دلی کې د سیاچین په مسله خبرې اترې د دریو کلونو نه په زیاته موده کې په خپل ډول د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لومړنی ملاقات دی. د هند چارواکو ویلي وو چې هیله لري په اوږدو کې به په دې لړ کې پرمختګ وکړي. دواړه هیوادونه په 1947 کال کې په میدان جنگ کې له یو بل سره مخامخ شو، کله چې هند په اول ځل خپل پوځ په سیمه کې ځای پر ځای کړ. په 2008 کال کې دواړه هیوادونه د سیاچین د مسلې حل راوباسلو ته نږدې وو، چې هم په دغه کال کې په ممبئی کې د ترهګرۍ بریدونه وشول. له هغې وروسته بیا هند په دې مسله د خبرو اترو نه پشا شو او د سیاچین مسله په ځای پاتې شوه. د هند دا دریځ دی چې تر هغه پورې به د سیاچین نه پوځ نه وباسي تر څو پاکستان د خپل پوزیشن او د ځای تصدیق ونه کړي. پاکستان په یو شرط دې ته غاړه ایښودلو ته تیار دی چې دا به د مسلې په اړه د هند وروستی دعوه نه وي. په سیمه کې په کال 2003 کې ډز بندیز وشو، خو تر اوسه پکې لږ تر لږه 10,000 پورې د هند او د پاکستان پوځیان ځای پر ځای شوي دي. د هند پوځیان د دې سیمې په اوچته کې پراته دي او اندېښنه لري چې پاکستان دلته رانه شي. د خپلواکۍ ترلاسه کولو نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تر اوسه درې جګړې شوي دي او د دواړو ترمنځ دا دښمني د غربي نړۍ لپاره په افغانستان او جنوبي ایشیا کې د ثبات راوستلو په لاره کې مشکلات پیدا کوي. هند او پاکستان له ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې له یو بل ترمنځ تعلقات ښه کړي، خو بیا د یو بل په اړه اندېښنې هم لري. د رویټرز خبري اژانس په خبره د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د دې لپاره خپله خارجه پالیسي په داو لګولې ده. تاسو مشال ریډیو اوري. برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا ته پکار ده په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره خپلې پراخې تګلارې ته دوام ورکړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې غټکی راغون کړی دی. راځي چې په ګډه وورو.
د مئی پر 2 نیټه د پاکستان د بټاباد په شار کې د القاعده شبکې د هغه وخت د مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته په امریکا کې یو شمیر سیاستوالو ویلي چې واشنگټن ته پکار ده چې اوس په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي تګلارې ته کتنه وکړي، یعنی هلته په موجودو 1,00,000 عسکرو کې د کمی رامنځته کړي او یوازې د لږ عسکر هلته پرېږدي چې وسلوال طالبان په نښه کړي. خو د نیټو د ځواکونو مشر اندری فوغ راسموسین د یوې مرکې په ترڅ کې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز ته ویلي داسې ګام اخیستل به یوه تیروتنه وي. راسموسین ویلي امریکا او نیټو ته دا باوري کول پکار دي چې کله په 2014 کال کې افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت چارې په خپل لاس کې اخلي، نو دوی د دې لپاره وړتیا ولري. ورسپان لیکي د اندری فوغ راسموسین دا سرګندونې له هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې امریکا په دې اړه بحث کړي چې په افغانستان کې په موجودو امریکایي عسکرو کې په لومړي سر کې باید څومره کمی رامنځته کړل سي. د مقالې له مخې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو په 1,40,000 عسکرو کې په لویه کچه کمی کیدای سي. په دې هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي تګلاره اغیزمنه کړي، کومه چې د راسموسین په فکر اوسمهال بریالۍ روانه ده. ورسپانه د نیټو د ځواکونو د مشر له خولې لیکي چې د افغانستان د حکومت لخوا د روغې جوړې په بهیر کې د بریالیتوب ډېرې نقشې لیدل شوې دي چې له مخې یې وسلوال طالبان دې ته هڅول کېږي چې وسله وغورځوي او د روزګار په بدل کې عادي ژوند ته راستانه سي. راسموسین زیاته کړې ده چې شاوخوا 1,500 وسلوال طالبانو په تیرو څو اونیو کې د روغې جوړې د بهیر په ترڅ کې خپلې وسلې غورځولې او له افغان حکومت سره یو ځای شوي دي. د نیټو د ځواکونو مشر دا هم ویلي چې داسې کلک امکان شته چې د افغان حکومت او داسې ډلو لکه حکاني شبکه او د کوټې شورا ترمنځ د امن تړون وسی. فاینانشل ټایمز لیکي راسموسین په کابل کې د افغانستان د حکومت د امن د عالي شورا له مشر برهان الدین ربانی سره تر لیدلو کتلو وروسته ویلي ښاغلی ربانی او د هغه ملګري په دې اړه خوشبین دي چې وسلوال طالبان به د ځینو شرطونو له مخې دې ته تیار سي چې په هیواد کې د امن د تړون په ګډون د افغانستان د اساسي قانون او په دې هیواد کې د میرمنو د حقوقو منلو ته غاړه کښېږدي. خو د نیټو د ځواکونو د مشر اندری فوغ راسموسین په وینا په داسې حال کې بیا دوی خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا چې د ترهګرو ډلو د لویو برخو په پاکستان کې اړیکې دي او د بریالیتوب لپاره به د پاکستان مثبت کردار ته اړتیا وي.
دویمه دا چې نیټو ځواکونه په کار ده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. د هغه په خبره دا ځکه چې پوځي عملیاتو پر وسلوالو طالبانو فشار راوستی او د روغ جوړی بهیر ته یې ګټه رسولې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو اوس یو نړیوال رپورټ. په داسې حال کې چې د لیبیا د مشر معمر قذافی او د جنوبي افریقا صدر جیکب زوما ترمنځ د لیبیا د حل راوستلو په اړه خبرې اترې ناکامه شوې دي. ملګرو ملتونو د قذافی د ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خوراک او د دارو د کمبود اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه په واشنگتن کې د مشال ریډیو همکار هارون بادشاہ رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د لیبیا واکمن معمر قذافی د دله خوا د واک د نه پرېښودو په خبره ټینګار کړی، ملګرو ملتونو د نوموړي د ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خواړه او دارو درملو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نړیوالو رسنیو خبرونه ورکړي د لیبیا د کشالې د سیاسي حل په لړ کې وروستي کوششونه هم ناکام او ختل، کله چې د جنوبي افریقا صدر جیکب زوما پلازمینې ترابلس ته د خپل سفر په ترڅ کې ونشو کولی معمر قذافی واک پرېښودو ته اړ باسي، چې د نوموړي لخوا دغه اقدام د لیبیا یاغیانو او هم ناټو د اوربند عملي کولو لپاره د لومړي شرط په توګه مخې ته راوړی دی. د ښاغلي زوما دفتر رسنیو ته د معمر قذافی د هغه وړاندیز په هکله ویلي چې وایي خبرو اترو ته به هله کینی چې ناټو خپلې بمبارۍ ودروي او که ننو ټولې سختۍ به وګالي ولې خپل هیواد به پرې نږدي. په عین حال کې رایټرز اجانس خبر ورکوي سربیره په دې چې د لیبیا جګړه په څلورمه میاشت کې داخله شوې، داسې نه ښکاري چې یاغیان له هغو سیمو چې دوی قبضه کړي د ترابلس په لوري چې لا هم د قذافی ځواکونو په ولکه کې دی د پرمختګ په حالت کې وي. راپور د مصراتا خار څخه د یاغیانو د وویان عبدالسلام له خلیلی کې چې وایي موږ دا مهال په کلاو میدانونو کې په جګړو بوخت یو او له سخت مشکل سره مخ یو، ځکه چې هغه درنې وسلې نه لرو کومې چې لیبیایي ځواکونه زموږ پر ضد کاروي. اجانس بیا په یو بل خارګوټي زنتان کې د یاغیانو د یو بل ویان عبدالرحمن له کوله لیکي چې د ناټو له عملیاتو سره د ناخوښۍ څرګندونې کوي او وایي سربیره پر دې چې موږ ورسره د قذافی ځواکونو د مرکزونو په اړه واړه معلومات شریک کړي دي، دغه سازمان لا هم نه دی توانېدلی د هغوی پر ضد د خپلو بمباریو په تیزولو هغوی له منځه یوسي. بلې خوا ته بیا یاغیانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو لړۍ دوام لري، چې د ایتالیا خارجه وزیر فرانکو فریټینی تیره ورځ په بنغازی ښار کې د خپل هیواد د کونسلګرۍ د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل حکومت ژمن دی له یاغیانو سره د میلیونونه یورو مرستې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه د قذافی نږدې پلویان لګیا دي دغه رژیم پرېږدي، یو ځکه نو زه باوري یم چې د نوموړي د واکمنۍ نسکورېدل د څو ورځو خبره ده. په ورته وخت کې بیا په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د ادارې مشر پینوس مومتیز هم رائټرز اجانس ته ویلي کچره د لیبیا جګړه همدغسې دوام لري نو ممکن په راروانو سونیو کې د قذافی رژیم تر کنټرول لاندې د سیمو خلک د خوراکي توکیو او دارو درملو له قلت سره مخ شي. بل لوري ته بیا راپورونه ښایي د لیبیا دولتي میډیا د دې لپاره چې وښایي د رژیم د معمول فعالیتونه هیڅ اغېزمنه شوي نه دي، د سیلګرای د وزارت د مسؤلینو د تیرې ورځې د ملاقات خبر ورکوي چې وایي په ترڅ کې د اوړي په موسم کې د سیل سپاټې په عامه ځایونو کې د موجودو سانتیاو جاج واغستل شو. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونه په سر کې چې مونږه د کوټه د ډاکټرانو د هړتال په اړه یو ریپورت اعلان کړو. بخنه غواړو د وخت کمیله وجې غنه شو خبرولې، ځکه چې اوس وخت شوې ده د اونیس پروګرام پلوشه. دا پروګرام زمونږ همکارا فرخنده وزیر جوړوي او تاسو ته وړاندې کوي.
هر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده،
دا سولې بیا راګیره په دی اور ده، د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دی غک کې چې کوي کمه پښتني هم لتان هم لمان راته غک کې د اګرانا
بلوشا.
اوریدونکو د دې اونۍ په پلوشه کې ظفر خنده وزیر ستاسو هرکلی کوم. د ټولو اول زو د پېښور سره نږدې د جلوزو کیمپ ته او هلته کې اورو چې دغلته جونې څنګه خپل وخت تیروي.
دا وخت جلوسو خیم تراغلی يم دی کی د باجوړ او د مومندو ایجنسی زیاتره خلک دی زیاتره خلک شیدین هغه د باجوړ د او د مومندو د بیلابلو علاقو نه دی دا زیچ د جلوسو د خیم کوم دی دا فیز دریم فیز دی په دی کی زیاتره خلک د باجوړ ایجنسی سره تعلق لري دی وخت کی ما سره یو داسې دوه جن کې هم ناست دي کوم چې د باجوړ نراغلی دوی سره خبرې وکړو ستړی مشه او سنوم دی
باجا مینا
باجوړ کې د کوم ځای
د غاغي مامندو
نو دا راته وایي چې قلم خپل کور پرې خاودو نو هغه وخت کې هغه ټوله کیسه کراته او کیسه هغه وخت کې سو او سم په کوم حالاتو کې مو کور پرې خاودو څه دی ولیدل
مونږ وس کور دا شام پرې د پزی باندې مګ جنگو په اسکول باندې بس مونږ د ټولو کې رالو کورونه تش پاتې دي شپه وو د شپې راووتو مونږ څوک ټول کور ټرک ډک او ګاړو ماړو کې رالو جامې سره ټول هلته پاتې شوي دي مست تشتاق شان راغلی نو
هغه وخت کې دازوی
خود دازوی
د کی چې ما کوم خوځو سره خبرې وکړ نو زیاتره خلک او سړو سره یا هم زیاتره خلک دا وایي چې د حکومت لاړه خدوی ته دومره سہولتونه یا دومره سيزونه نه ورکړل کیږي سمره چې راځي د کیمپونو ته بل خبره داد چې دلته خلک اوس هم خپل سیمو ته تاګ نه غواړي او د دوی دخلي د دوی پسیمو کې حالات داسې نه دي چې دوی په دې وخت کې خپل سیمو ته واپس ستانه شي دا وخت مو سره د باجو یو سو خزناست دي چې نه کین ناست دي نه پته پوسنه کوشي دوی سو استړی مشه او سدنو
نیو میته جیران
او د کوم ځای
د باجاور
او کله راغلی دی کیم ته
دی تا راته مشته مشه ش راغلی
کله ش راتلی او نو ش التن راتلی نو تاسو سو لیدل
موږ د شپې راوته سم څو کیناس وشته د شپې کورم پرې خوستو شپې ته راوته موږ به ته به څه خبرې چې څنګه به یې څنګه باندې او نه جامع او نه بل څه یو به د غاړې غاړې جوړم راوړه او ځنه جوړم بس ګاړې کې راوا چې لوسته رالو کورم پرې خوستو مالو نه ورته
هغه شپه باندې لکه څنګه حالات او
هغه شپه باندې ډزې به او سم بل ډزونه او ډزې ما زی وسته تر وته کورنم پرې خوسته ډاک پاک د سې ډزې به مې ډزونه را لسته بس د سمت نه وروته کورته مونږ خاطرسته بس را د خټلاند سمت وسته دا غونه په خور لاله زه اینه می کوم او ست په ګار کې رالم دا نور پلک ته د لوت
تا ول چینه د کوم ده نو دا سمره مودې نه د کوم ده وینه
یو کال وس چینه می کوم ده
ولې کوم شو است ډاکټران سوي
ډاکټران وای چې اینه کوم ته د خپل به پوره شو پلان د پوره شو دا یو کال مش او پلان په خو باندې ګور دی پال جواله ده د ستره وته کورونه پرې خوسته
دلتا خپل علاج کې
دلتا په خاور د ګرګاټ کې علاج کوم
علاج پیسې لري چې وینو خېجه او یاده
نو کو پیسې راځه یو کراسانې خو علاج خو غواړي نو نه روغتي غواړي او خلکو نه قرضه او دلتا دې قرضونه روان و او دلتا
سو روغتي
شپه خوين دی و درې ورونه
امور دشته
امور مشته
زاره ته وای چې دا هدا وینه درته سمره موده پسته خيږي
وینه راته نه خيږي په خپل پوره کیږي خو ځنی وخت کې کم شي ځنی وخت کې به خپل لاس می سپین شي به وینه مسته ودري کې به زه به ناروغه پاتې دې ته نشم پاره د کوم دړي په ولو می دړي
او سکول ته ځي
سکول ته خو نیوتلی
البته به چې نه کېتلې سکولونه
ته البته لې خو مونږ نیوتلی
اول نه تلنو
زاس
سکول به نه خو
والی مینو خو خوستا چې ویلی مې خو دسته باوي
او دا راته وای چې دلته په کوم کې درته څه مشکلات
دي کوم کې مونته نه بخاري مې لا شو نه راته خلکو له کمبلي ورغلی مونږ له نه کمبلي راکلی شو نه رال بل چې شهر راکل او خلکو له دا ډونګي وس ور کوي دا بخاري ور کوي دا بل چې بوداغه ور کوي کولري مونږ له سم نه دی راکلی خالص کاتم دي کوم کې ناسي
دا راته وای چې دلته په کوم کې ته ټول اورس کې
دکټر کیم کی څم نه کوم زه ټول اوراز اسی ناستم
تنګیږي نه
تنګیږم نه نه څو کوم
خپل کور ته تیاریږي
والی راته نه یاتیږي
الته به څه کول دا ورځ
الته مې کارونه غو چروغه مو اوس چې ناروغه مې څه
داوود د جلوزو په کیم کې د انجونو حال چې دغه تدوی څنګه خپل ژوند تیروي او اوس رازو یو بل ریپورت تا اوریدونکو امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د امریکې د ولسمشر باراک اوباما میرمن میشیل اوباما د غټوالي د کمولو لپاره یو مهم پیل کړی دی تفصیل یې اورو
د امریکایی ولسمشر باراک اوباما میرمن میشیل اوباما چې غواړي په نړۍ کې د چاغوالي یا سوربوالي د ختمولو لپاره کار وکړي او په دې لړ کې د سبزو یو باغ هم جوړ کړی دی او د دې سره سره هغه یوګا او نور ورزشونه هم کوي او یوازې دا نه بلکې میشیل غواړي چې په ماشومانو کې هم د غټوالي د کمولو لپاره کار وکړي ځکه چې د هغې په فکر کچرې د غټوالي د کمولو لپاره د وړوکي عمر نه په خورا کنټرول ونشي نو چې دغه ماشوم لوی شي بیا ورته نور هم ګرانه وي ځان تندرست وساتي. میشیل وایي کله چې د خپل خاوند باراک اوباما سره د نورو ملکونو په سفر ځي نو هم کوشش کوي د غټوالي د نقصانونو په اړه خبرې وکړي. میشیل وایي کله چې د دې خاوند باراک اوباما د نړۍ د نورو مشرانو سره ملاویږي نو هغوی ترې د باغ تپوس اکثره کوي چې مطلب یې د سبزو باغ دی او دا ځکه چې غټوالی اوس یوه نړیواله مسله ده او د یو شمیر ملکونو د ولسمشرانو ښځې اوس دا فکر کوي دوی هم څرنګه په دې مسله کار وکړي او په خپلو خوراکونو کې بدلونونه راولي. د خپل هغه مهم د یو کال پوره کېدو وروسته چې نوم یې لیټس موو یعنی راپورته شوی دی او مقصد یې د ښه او تندرست صحت جوړولو لپاره کار دی په دوو ټلویزیون پروګرامونو د ټوډی شو او لایو ود ریګیس اینډ کلی کې به د دې کمپین په اړه هم خبرې کوي او په دغې پروګرامونو کې به 200 میلیونه اوریدونکو ته د ښه صحت جوړولو او غټوالي د کمولو په اړه خبرې کوي او همداسې یو بل پروګرام کې خلکو د باراک اوباما د صحت په اړه هم پوښتنې وکړې لکه د هغه د سیګریټ سکلو عادت چې سه یو کال وړاندې یې پریښو دی. میشیل وایي دا پر دې ډیره خوشاله ده اوباما اوس سیګریټ نه څکي او د غټوالي د کمولو په دې مهم کې ترې خلک د هغې او د باراک اوباما د واده په اړه په مختلفو پروګرامونو او ویناو کې هم تپوسونه کوي. اغلې میشیل وایي دا ډیره خوشاله ده چې د دې او باراک اوباما اوباما ترمنس داسې هیڅ سنجیده مسلې نشته او هغه خبرې هم کوي څنګه د خپل واده مضبوط وساتو. میشیل زیاتوي دوی د یو بل په خبرو هیڅ نه خفه کیږي. میشیل اوباما د دې کمپین په دوران کې دا هم وایي هغه به د خپل خاوند د بیا منتخب کېدو لپاره هم کار کوي. په یو پروګرام کې د یو سوال په ځواب کې اغلی میشیل وویل دا د خپل لوریانو او خاوند سره چرچ ته هم ځي او د دې په خیال دغه هم یو ضروری خبره ده. د سپینې ماڼۍ د میلمنو د خوراک په کوټه کې هغې میلمنو ته ډیر ساده او داسې خوراکونه تیار کړي وو چې غوړوالی پکې ډیر کم وو. په دغې میلمنو کې امریکایي سندرغاړی جنیفر لوپیز هم شامل وه. د سپینې ماڼۍ باورچی سیمکس سبزی او سلاد د میشیل د سبزو د باغ نه راوړل او د سبزی سره سره یې میان هم پاخه کړل او ورسره یې برګر او خواږه هم جوړ کړل او میلمنو اویل کېدای شي دا ستاسو د خوراک نه یو څه قدر بدل وي خو دې کوشش کړي خپلو میلمنو لپاره داسې خوراکونه تیار کړي چې د هغوی په صحت ښه اثرات وغورځي. په کراچۍ کې 13 میاشت ناویانو د جامو او کالو یوه میله کې د ناویانو نوې فیشن وښودلی شو چې پکې د پاکستان د فیشن ډیزاینرانو او ماډلو ګډون وکړو. دغه میله چې برایډل کچور ویک نومېده 3 ورځې وه او پکې 8 سلویښتو جینکو برخه واخیسته او د اوسني دور د ناویانو جامې او کالي یې وښودل. دا د خلکو لپاره یوه داسې موقع وه چې کولی شي د خپلو لوریانو او زامنو د ودونو لپاره د کالو جامو او د واده حال د جوړولو لپاره پکې د ودونو د منصوبه جوړونکو سره ملاو شي او خبرې ورسره وکړي. د ودونو د منصوبه جوړونکو سره ملاو شي او د خپل بجټ په مطابق د خپلې خوښې د ودونو سره تړلې د ډول سینګار په اړه ترې مشورې واخلي. په دغه میله کې د هند د فیشن ډیزاینرانو هم ګډون وکړو او خپل جوړې کړې کالي او جامې پکې وښودل. د فیشن ماهرانو په خپل جوړ شوو د
ناویانو په جامو کې دا وخودل چې سک کال به تیز رنگونه لکه ګلابي سور او ورسره شین رنگ زیات چلیږي، او په جامو کې به اوږده فراکونه، ګګرې، غرارې، لنګې، شرارې او دا شان د کار ډک کمیسونه هم زیات خوښیږي، او ورسره په کالو کې د جامو په رنگ مشکڼې او غمی هم استعمالیږي. په دغه میله کې خلکو ته دا موقع هم ورکړل شوه چې کولی شي هم په دغه ځای کې د خپلې خوښې کالي، جامې واخلي او د واده د نورو شایانو لپاره پلانینګ وکړي. د ودونو د فیشن داسې بله میله به د روان کال په سپتمبر کې ترسره کیږي. اوریدونکو دا واده د دې اونې پلوشه، او اوس هم اجازه غواړم. خپل ډیر خیال ساتئ.
سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان،
طارق کورگزی، مشال ریډیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو بنو.